السلام علیکم د ماسپخین 2 بجې شوې ز صفی الله ستانګزم تاسو زمونږه ازادي رادیو اوري دغه پروگرام تر 3 بجو دوام کوي چې د ځوان فکر لپاره ځانګړی دی او اجمل تورمان به خبروي خو اوس د افغانستان سیمی او نړۍ مهم خبرونه د مهمو خبرونو سره ټکی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په نیویارک کې دی او تمه ده نن ماښام په عمومي اسمبله کې د ملګرو ملتونو خبرې وکړي. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیرانو د افغان سولې او ثبات او د دواړو هیوادونو د همکاریو په زیاتېدو خبرې کړې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به له تمې سره سم نن د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د شمالي کوریا او ایران پر ضد په لا سخت دریځ ټینګار وکړي. خبرونه د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی به نن ماښام د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د تروریزم له امله ټولو ته د ورپېښو ګواښونو په اړه وینا وکړي. د ارګ ماڼۍ په ټویټر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر اشرف غنی نن سهار وختي نیویارک ته رسېدلی او تمه ده په عمومي اسمبله کې تر وینا مخکې هم له یو شمېر مشرانو سره وګوري. ولسمشر اشرف غنی به د ډنمارک، اتریش او فنلند له مشرانو سربېره د پاکستان له نوي صدر اعظم سره هم وګوري. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسي لیدنه د دې لپاره مهمه ګڼل شوې چې د افغانستان او پاکستان اړیکې په دې وروستیو کې ښې نه بلل کېږي. په همدې ارتباط په یو بل خبر کې اورئ چې د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیرانو د افغان سولې او ثبات او د دواړو هیوادونو د همکاریو په زیاتېدو خبرې کړې دي. حکمت خلیل کرزي او تحمینه جنجوا پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډه کې په نیویارک کې خبرې کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې مرستیال وزیر تحمینه جنجوا پوځي لارې د افغانستان د جګړې هواره ناممکن وباله او د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو په دوام ټینګار وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي هم ټینګار کړی چې هیواد یې له پاکستان سره د اړیکو د پیاوړتیا غوښتونکی دی او په ټولو برخو کې د دواړو هیوادونو همکاري زیاتې شي. د غور ولایت امنیتي چارواکي وایي د افغان ځواکونو په هوایي حمله کې د فیروزکو ښار په شمال کې او تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي او نورې ټپیان دي. د غور امنیه قومندانۍ ویاند محمد اقبال نظامی ازادي راډیو ته وویل په وسلوالو طالبانو د حمله د غلمین په سیمه کې پرون شوې ده. اخوا د غور والی عبدالحی خطیبي هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې طالبانو ته اوخت مرګ ژوبل یاد کړ او ټینګار یې وکړ چې د هغوی پر ضد ولسی پاتونونه هم روان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه خبرګون نه دی خودله. په بادغیس ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې د جوان په ولسوالۍ د طالبانو پراخه حمله په شاتم بولیده. د بادغیس امنی قومندان ازادي راډیو ته تایید کړ چې افغان پوځیانو نن شپه تر سهاره پورې له وسلوالو طالبانو سره نښته وکړه او دوی پرې نه ښودل چې د جوند ولسوالۍ ونیسي. د غورم د بادغیس امنی قومندان دا هم ویل چې په دین خطو کې طالبانو ته ګڼه مرګ ژوبله اوښتی ده. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ به له تمې سره سم نن د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د شمالي کوریا او ایران پر ضد لا سخت دریز ټینګار وکړي. د سپینې ماڼۍ یو مقام د نوم د نه اخیستلو په شرط ویلي چې ښاغلی ټرمپ نن د شمالي کوریا د ګواښ او د هغه خطر په اړه چې د امریکا امنیت او په عمومي اسمبله کې د ټولو ګډونوالو هیوادونو د امنیت ته متوجه دی په سختو ټکو خبرې وکړي. دغه مقام همداراز ویلي ولسمشر ټرمپ به د ایران د حکومت د پالیسیو او ورسره د دغه هیواد د خلکو ترمنځ د شته لانجو په اړه هم وغږیږي. د سپینې ماڼۍ دغه مقام دا هم ویلي چې ټولو ملتونو ته یو ګډ ګواښ متوجه دی او که ټول پر ضد ولاړ نه شي دا ګواښ به لا زیات او ویروونکی شي. شمالي کوریا تېره جمعه وروسته له هغه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرې تازه بندیزونه ولګول یو منځ واټن ویشتونکی میزایل وتوغاوه چې د جاپان له هوکایډو ټاپو تیر شو. د شمالي کوریا د دا ځل راکټي ازموینې او د یو ځل مخکې هایدروجني راکټ د استفادې په غبرګون متحده ایالاتونو ګواښ وکړ چې که دا هیواد له ناوړه چلند لاس په سر نشي له منځه به یوسي. امریکایي رسنیو ریپورت ورکړی چې څېړونکو د ډونالډ ټرمپ د کمپاین پخوانی مشر پاول منفورت ټلیفوني اړیکې د محکمې د پټ حکم له مخې اورېدلې دي. ویل شوي چې پاول منفورت به د همدغو ټلیفوني اړیکو په اساس تورن وپیژندل شي. پاول منفورت د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له څو نږدې سلاکارانو څخه دی چې د امریکا په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې د تورونو په تړاو ترې پوښتنې کېږي. نیویارک ټایمز ورسپانی د دوو امریکایي چارواکو په حواله ویلي چې تیر کال جولای میاشت امریکایي ایجنټانو په ورجینیا کې د منفورد په کور ننوتل او هغه ته ویلي و چې پر ضد یې عدلي ادعا کوي. سی این این هم د یوې ناپېژانده سرچینې په حواله ویلي چې محکمې د 2016 کال له انتخاباتو مخکې او وروسته د پال منفورد د ټلیفوني اړیکو د اورېدو اجازه ورکړې ده. او وروسته خبر ده چې د کاربین دی وی ټاپو دومینیکا صدر اعظم وی ماریا توپان په دغه هیواد کې سختي ورانه کړی دی. صدر اعظم روزویلت سکرټ په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې د خپل کور په شمول د غاڼو کورونو چتونه ناس دي. هغه ویلی ورشته چې دغه توپان له عمله چې سخت ورخت هم سره مل دي غاڼو کسانو ته به مرګ جوړ هم واوړي. ماریا توپان 15 درجه بلل شوی او پرون ناوخته دومینیکا ټاپو ته ورسید. دا و د افغانستان سیمی او نړۍ مهم خبرونه د خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې www.azadiradio.org او فیسبوک پاڼې facebook.com/azadiradio ته ورشه. تر لنډې د میورسته د ځوان فکر پروګرام مهیروي دازل په افغانستان کې د هنرونو او موسیقۍ د وضعیت په اړه خبرې کیږي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
درنو اوریدونکو سلام. هیله ده چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. په همدې لپاره کو د ځوان فکر د دیونې په خبرونه د خبرونه موضوع مو ده ځوانان او هنرونه. د خبرونه کورباز اجمل تورمان او د تخنیک په چارو کې را سره عبید الله عبیدی همکاري کوي. د شند خبرونه ملمانه مودي افغان سندرغاړی مبین وصال د تیاتر مستعد لوبغاړی جاوید عابد او ځوان او تکړه کاس محمد انور دانشیار درنو ملمنو خره خلاص. دغه شان تاسو درنه اوریدونکو هم کولای شئ په تلیفون را سره یو ځای شئ. د تلیفون شمیرې مری 0800 202 155 او 0900 95 45. مخکې تر هر څه راځو خپلو درنو ملمنو ته د دوی د خپل کار په اړه به ورنه پوښتنه وکړو. دوی به د خپل ځان په اړه ووي بیا به وروسته د دوی د هنرونو په اړه هم له دوی سره خبرې وکړو. عابد صاحب په سر کې تاسو کېدای شي د خپل ځان په اړه دوستانو ته معلومات ورکړئ. کله مو د هنر ته مخه کړه څنګه مو انتخاب تاسو په مسلکي ډول باندې دغه هنر وایي په هنرونو پوهنځي کې شوق او علاقه او د هر څه د کوم ځای پیدا شول په دې اړه کله سره خبرې وکړئ.
مننه. مکمل نو خطا سو وای نو په ډیر لسو دوه چا کې می دې هنر ته مخه کړله. تراغه ورسته د ملګرو هنر پالانو په مټ دې هنر ته نور هم توجه وکړله او په ډیر لسو یو نیوکی د کابل په هنتون د ښکلو هنرونو پونځي ته را بریالی سوم. په پنځه نیوکی لامدغه پونځي د تیاتر یا خصوصا د اکټینګ لبرخې څخه فارغ شو.
خخ اوس فارغ شوی نو ډیر ښه. کله مونږ چې په دې برخه کې نور ذکر هم کوي واده بهر ممکن یو په داخل کې وي کې ځکه موږ په دغه برخه کې واقعا هغه مسلکی کسان ډیر کم لرو چې مسلکی ډول باندې کار وکړي. خغل دانشیار تاثیر خپل ځان پاره راته وای.
بسم الله الرحمن الرحیم. د کاسې د شون پاره به می وایم شاوخوا 15 کاله وړاندې په غیر مسلکي ډول کاسه ته راغلم. په پروفیشنل توګه پینه پویدم. یو کوچنی کیمرا ورا سره د زینو خبرونو کوریج لپاره بتلم چې په همدې جریان کې بیا یو کال په جریان کې د عکسونو په خوند او قدر پوه شوم او وروسته مې هڅه وکړه چې په مسلکي ډول کاسه زده کړم او بیا د کاسه هنر تراشم. او دا تیر سلور کال مې په لکه سم مسلکی بورته وایم یا لکه پروفیشنل اکاسی می شروع کړی دا په کله کې
ما ورېدلې دي چې تاسو په دې برخه کې ځینې جایزې هم ګټلې دي کړي هغه پړه راته وایي.
و ځینو نړیوالو مسابقو کې مې ګډون کړو چې متاسفانه تا مې چانس نو پیدا کړي خو ګډون هڅه مې کړې و پکې. او د هیواد دننه مې دوه دریو مسابقو کې ګډون کړي چې په ځینو کې مې جایزې اخیستې دي. د افغانستان د اکاسی ملي مسابقه و پاره کوم سم یو وخت شایز وخت د افغانستان د کال غوره ورزشی اکاس کوم دوی مقام واخص او هم دسې بس وسم هڅه کوو لګیا یو زینو مسابقو ته نورو خارجي رسنیو تاکسونو په برخه کار کوو.
ډیر ډیر مننه وسال صاحب. اوس هم ستاسو ورده کړی شي تاسې هم دوستان خو ډیر بلد وي ستاسې غږ سره ستاسې سندرو سره ولې بیا هم کوي د ځان په اړه یو څه معرفي ولرئ.
ډیر مننه ترمن صاحب ژوندي اوسې تاسو د بلن نه ډیر مننه کوم. مبین وسال هم هستم زه پوهیږم چې تاسو لکه معرفت کو وختي نو بس ترمن صاحب ستاسو په خدمت کې مهرباني کړه سوال وینو ان شاء الله.
بله موسیقي مڅو اخنه شروع کړه مسلکیم شروع کړه چا سره ګوړه مرته کې خوشاګردی مو کړه څنګه شوق څنګه در سره پیدا شو په دې اړه.
ترمن صاحب زړه دې وړکول نه موسیقي سره آشنا و مو مینه می و سره محبت می و سره او بیا د خپل کور نه سره پلاجان می و سره زما د کور نور غړي ترونه میرا سره حالی زلی وکړی بیا ورسته شخصي اوسازن حملرم زکه چې یو کار کوي نو په صحیح مانو هغه کار کول خوې دم فکر نو تر اوسه پوریم کار کوم اوسم شاګردم بیا هم کار کوم تر مونږ سپتر خو
موسیقي ته خو ورسته ورشو او ساس په خپل غږ د خده چې نن باجه هم شته یو زمزمه هم تاسو نو ورو ولز فکر کوم ک په سر کې هم یو څه اوریدونکو لپاره مول لري مونږ لپاره په اخر کې هم یو زمزمه ورو که اوس یو څه ولري دوستان
تاسو په اجازه ول نه ترمن صاحب د غنی خان یو کوم غزل لته لک به زمزمه کنه تاسو مخکې خو علي موسیقي صرف یو ارمونیا ده تبلا یار ردم هم نشته خو بیا هم بخنه غواړم
و دا په دري کې دغه متل غون دی وي کار مسالمه کنه لاف بی بی میزنه نو خبره ده چې د سندرغاړي کله دا کار ور سره د موسیقي آلات کې نو اوس په ګورو چې بی بی زوره وره ده کوم مساله زوره وره
مهرباني ترمن صاحب تاسو په مخکې
سرگود جانان کی زماخ کلی جہانو ندی وادخل دنیا زوگے ساد دنیا نیما سرگود جانان کی زماخ کلی جہانو ندی وادخل دنیا زوگے ساد دنیا نیما گورد فقیر کچکول کی تاج د سکندر پرو دے گورد فقیر کچکول کی تاج د سکندر پرو دے زیمت سخیانو زیمت سخیانو د شمانو گدا نیما وادخل دنیا ز او گستا د دنیا نیما سرگود جانان کی زماخ کلی جہانو نا دی وادخل دنیا ز وگستا د دنیا نیما وادخل دنیا ز وگستا د دنیا نیما
ډیر کله ډیر کله ډیر
کله
مننه کور ودان استاد تر دې سندرې ورسته وز دې شیر تراشم چې زه په تصور کې تصویرونه جوړوم
مستا
او دا زما هنر دی دې هنر کې څنګه ښکارم دانشیار صاحب ته راشو چې هنر هم دار چې تصویرونه جوړي دانشیار صاحب نن سبا په افغانستان کې د عکاسۍ هنر په کوم حالت کې اساس باندې په نظر خصوصا ځوان نسل نن سبا د دغه هنر سره علاقه زخت ډیره شوې و او د هغه وخت نو مستری موږ ترخی کړی راشه پرمختګ هم کړی چې لستوري کې وملاس نه یو سوسه کسبل ته مخناسو سلام په حالت کې لکه د کندي زوی سریال کې عمل نه دیدل کنه دغه فکر کوم پرمختګ ډیر شوې دی ورس پوره نورم پرمختګون روان دي
د خوشبختۍ زیاده چې په افغانستان کې قسم په نړیواله کچه هغه حدود ته نه رسیدلې هغه عمر چې باید په کاسه کې پرمختګ شوه وي خو په تیر وسو کلونو کې د هیواد ګوټ ګوټ کې دا کاسه هنر که په مسلکي ډول نه ده په غیر مسلکي ډول خلک دا کس په قدر پوه شي وي او کوشش کوي چې عکسونه واخلي په مرکزی سیمو کې په د ځینو ولایتو په مراکزو کې زه اکثر ځوانان ګورم چې په یو ډول نه یو ډول دا کاسه هنر تر هغه دي کامري اخستي پیسې د یو بل کاسه کورنۍ د غړو نه اخستي هدا کله غ نیمه پروفیشنل کامري اخستي دي کوشش کوي چې په دغه برخه کې ځان ثابت کړي او کارته ا کاسې د لپاره اوس په افغانستان کې چانسونه زیات شوې دي ورکشاپونه هم زیات شوی دی، درسي سیستم هم پکې پیدا شوی. په پانتونونو کې هم د هنرونو په پوهنځیو کې د عکاسۍ برخه ځانګړی تدریس کیږي. همدا کارونه دي، همدا د ځینو عکاسانو عکسونه دي چې نور خلک تشویقوي او راضي دي هنر ته. نو د نورو کلونو په پرتله او د سیمې د ځینو هیوادونو په پرتله په افغانستان کې د عکاسۍ هنر ښه رشد کړی او ځوانان، ځوان نسل ورته ډېر کار کوي او لګیا دي پکې.
ډېره مننه دانشار صاحب. دغه ځینې دوستان خپل عکسونه په یو پروګرام په واسطه باندې فوټوشاپ چې ورته وایي فوټوشاپ کوي که نه، دا ما غوندې چې یو څه بدرنګ وي داخل. نو ستاسو په نظر باندې دا څومره د هغه تصویر اصلي کیفیت ته زیان رسوي؟
دا کاسي هغه نړیوال اصول دی چې په هغې کې پاکس کلاس وهل نشته. هغه څه چې ته باید په فوټوشاپ کې جوړ کړې، هماغه ټول امکانات تاته کیمره درکوي، د رنگ تنظیم، د نور تنظیم، نور د چوکاټ جوړول، دا ټول ته په کیمره کې تنظیموي شي. دا پروفیشنل کیمرې د همدې لپاره جوړې شوې دي، بخصوص بیا څوک چې په خبری برخه کې کار کوي، ډاکومنټریانو برخه کې کار کوي، د نړیوال رسنیو سره کار کوي، په هغې کې نو موږ به ورته وایو چې شین کفر دی پاکس کې فوټوشاپ کول. او که چیرې دفترونه پرې پوه شي نو په هماغه ورځ دوی خپله وظیفه د لاسه ورکوي، ځکه هغوی په دې برخه کې ډېر اساس دي. ځینو عکسونو چې نړیوالې جایزې اخیستې وي او څو کاله وروسته بیا ټیکنالوژي او د دې په اساس ادارې پوه شوې چې دغه عکس کې ډېر کم لاس وهل شوی دی، هغه جایزې بېرته لغوه شوې. تر دې حده په عکس کې د فوټوشاپ کار کول اساس دی او مشکل جوړونکی دی. خو بیا یو بل برخه د عکاسۍ ده چې هغې ته هنري عکاسۍ وایي، هغې کې بیا تر ډیرو برخو پورې عکاسان خپل تخلیق کوي، یو شی اخلي بیا هغه ته نور په فوټوشاپ کې ورسره یو څه کوي. هغې کې دو عکاسان اجازه لري، خو بخصوص په پروفیشنل عکاسۍ کې چې نیوز او ډاکومنټري او ډیلی لایف دا برخې دي، دلته عکاس هیڅ ډول صلاحیت نه لري چې پاکستان کې د عکس د اخیستو نه وروسته لاس ووهي. په ځینو مواردو کې ځینو ادارو د پالیسۍ پورې فرق کوي چې هغوی تر ډېره کم اندازه پورې، یعنی په سلو کې 1% دغه امکانات ورکوي. هغه ماغه عکاسانو ته دا اجازه ورکوي چې هغوی پوهیږي تخنیکي خلک وي او په دې پوهیږي چې زه څومره نور زیات کم د عکس، یا څومره کم کم، یا څومره د عکس کې لاس وهم، عکس خرابیږي نه، ته هغه عکاسانو ته دا اجازه شته. فوټوشاپ مکمل بند نه دی، موږ د فوټوشاپ نه یوازې دا مفهوم اخلو چې په فوټوشاپ کې عکس جوړیږي یا یو ساحه اضافه کیږي پاکس کې، یا رنگ و نور زیاتیږي. نه، هر عکس چې کله عکس اخلي دا یو ځل فوټوشاپ ته ځي، د دې لپاره نه چې پاکس کې د لاس وهي، د دې لپاره چې د عکس وزن راکم کړي تر یو اندازې پورې، ځکه ځینې ادارو ته په لوړ کیفیت کې عکس لیږل نه کیږي، هغوی خپله دغه کړي. د عکس کراپ کول یا د ځینو برخو قصولی چې یو سنډه یا پاس نه یا لاندې نه، په تخنیکی ډول دا د عکس صلاحیتونه دي چې په عکس کې کوی شي. د عکس ریزولوشن کمولو دا شیان شته، هر عکس سره باید په کمپیوټر کې فوټوشاپ وي، خو دا په دې موخه باید نه وي چې دی هغه د عکس هغه کوم اصلي حالت چې دی هغه دې پرې تغیر کړي.
ډېره مننه دانشیار صاحب. عابد صاحب، تاسو راته ووایي نن سبا د سټیج هنر په کوم حالت کې دی، او دغه شان ځوانان نن سبا څونه حساب پ کېدلی شي چې مثلا د تیاتر هنر یا مثلا د سینما هنر، که څه هم د سینما یو بل بېله بېله څانګه ده بیخي، بل بیا هم کسان چې په تیاتر کې هم کار کړی ما ډېر ځل لیدلي چې دوی هم په فلمونو کې، په سینمایي فلمونو کې کار کړی دی. تر کومه پورې موږ کولی شو دغه تقریبا ډوبه شوي کښتۍ بېرته له دغه حالت څخه راوباسو، په ځانګړي ډول په پښتو برخه کې؟
پر ځای سوال دی، تیاتر چې څنګه شایي باید پر سټیجونو وړاندې سي، کوم موضوعات چې باید راواخیستل سي د ټولنې د فهم وړ وګرځېږي او د ټولنې لپاره ګټه وکړي، لا تر اوسه له بده مرغه په مجموعي شکل موږ د تیاتر په برخه کې دغه تشه نه ده ډکه کړې، خو له بده مرغه او له بده مرغه په پښتو کې خو بیخي نه ده ډکه سوې. څنګه چې شایي مخکې د شاه امان الله خان په وخت کې چې تیاتر په څومره اندازه کې قوت درلودی، نندارچیان او مخاطبین یې څومره ډېر ول، او لوبغاړي څومره قوي و، څومره ښه موضوعات یې ورته انتخابول، لا تر اوسه موږ هغه ځای ته نه رسیدلی. دا په زموږ بدمرغي خو بس حالات داسې ول. خو یو شی چې تاسو ته او اوریدونکو ته ډاډ ورکم، هغه دا دی چې نه دا چې د دری برخه قوي سوې ده په داخلي تیاتر کې، پښتو برخه هم شکر یو اندازه قدر یې قدم اخیستی دی او انشاءالله په دغه برخه کې به مخ ته ځي. خو یو شی چې زه خپله د تیاتر په برخه کې چې زه د دې کمی سره مخ کېږم، هغه دا دی چې موږ مکلف یو. یو ممثل د پښتنو یو ممثل مکلف دی چې هم ممثل و اوسي، هم لیکوال و اوسي، او هم ډایرکټر و اوسي، او هم سنتراو لایټ مین او پسلا میوزیک مین و اوسي. چې دا زموږ په برخه کې سخت ډیر کمی دی.
ولې نه فکر کوي چې په نورو برخو کې د اساسیات کړ په دې برخه کې کار نه شوی؟ موږ خو هم خدای لیکوالان زخت ډیر لرو، مثلا په تخنیکی برخه کې څنګه باید یو مسله هر څوی
خبره داده چې یو تعداد ډرامې چې لیکل شوي دي یا په دومره عالي تخیل لیکل شوي دي چې موږ مواد نه ورته لرو، یا دومره مواد غواړي چې موږ هغه سټیج چارې نه لرو، او یا هغه موضوع تر اوس تر وخت یې رسوې ده د مخاطبینو د خوښې وړ نه ګرځي. یو ډرامه لیکوال باید ځکه ممثل هم اوسېږي چې دی د سټیج پر سر د اجرا حالت هم وسنجوي. داسې نه دی چې موږ ډرامه ولیکو دا ټول پر سټیج اجرا کړی سو، ځکه ځینې داسې حالتونه راځي چې هغه نسي انځورولی، خو که په لیکنه کې راغلي نو څه به کوي. نو په دغه وخت کې موږ مجبور یو چې یو څه لاس وکړو، خو د تمثیل په قانون کې موږ لاس نه سوالې دی، لیکوال په لیکنه کې لاس نه سوالې. که لاس ونه وو نو د یو حالت سره مخ کېږو، نو مجبور یو. بل ممثل چې کوم حالت درکوي چې هغه حالت واخلي، هم موضوع واخلي او هم پر موضوع باندې ډرامه ولیکي، او هغه ډرامه بیا جذب کې په خپل وجود کې، او دا په خپل ټول ځان باندې حس کې، او دغه حس بیا لیدونکو ته ورسي، دا نو بیا ډیره سختیږي. نو په دغه حالاتو کې موږ له دغه ستونزو سره لا تر اوسه هم مخ یو. یو شی چې بل دی هغه دا دی چې د مخاطبینو سخته نیستی ده. دا صحیح دی چې خلک مینوال دي، خو مینوال خو په هغه صورت کې راجذبیږي چې یو ممثل د دې موقع ولري چې دی ډرامه ولیکي، دی ډرامه تمرین کړي او بیا یې وړاندې کړي. دا دواړه به وسي، ډرامه به ولیکل سي، تمرین به سي، کومه دې دغه سي یو سټیج، کومه دې دغه سي یو لیدونکي چې کښینی، او په هغه کیف چې یو ممثل زحمت باسي په ذره ذره د وجود یې درک کوي، او په هغه درک په نیمایي بلکې په درېمه حصه یې لیدونکي ورسره واوري او وی ویني. زه یو شی درته وایم، زه خپله د تیاتر ممثل یم، زه چې کله سټیج ته پورته کېږم د لیدونکو لید، د هغوی سویه، د هغوی د ناستې نظم، د هغوی تشویق مستقیمن پر ما باندې تاثیر لري. دا که منفي وي که مثبت وي، خو زیات وخت کوشش کوم چې دغه حالت ته خپل ځان ورېله نه کړم، بلکې خپل تاثیرات پر دی واچوم. خو په منفی حالاتو کې ډیر وخت داسې راځي چې کله یو څوک غږ در باندې وکړي، په هلمند کې د جاسوس ډرامې یو پاراګراف دی چې پر ملي عسکرو باندې یو انتقاد دی. په دغه وخت کې د څو عسکرو غږ سو، وای ویل چې دا څوک دی، څه وایي، کښته کې د سټیج څخه. دې خبرې پر ما مستقیم تاثیر وکړي. د ډرامې د اوج نقطه، هغه نقطه چې د ډرامې وروستۍ لوړه څوکه ده، اول ته باید انفجار وکړي د احساسات د خلکو، زما سره هغه نقطه پاته سول، ځکه زما ذهنیت ته بسره
کړه. ډېره مننه. ځای لري چې دلته د تیاتر د برخې په ځانګړي ډول د پښتو تیاتر د بنسټیز ښودونکي روح ښاغلي ارواښاد جان محمد پلار روح ته هم یو دعا وکړو. روح دې ښاد وي. ښاغلی وصال، تاسو ته نو به دا پوښتنه وکړو چې نن سبا د دې سراسره چې ځینې ځوان سندرغاړي سندرې وایي، د موسیقي هنر ته کار کړی، ولې بیا هم هغه کیفیت چې پخوانیو سندرو کې و؟ البته ما دغه نه دی چې ماته بد بد راونه ګوره، اوریدم کې وایي چې پخوانی کیفیت چې هغه نشته، مثلا یا خو سندرې مثلا یو څه هغه وزن او کیفیت راټیټ شوی. مثلا پخوا به یو سندره ویل کوله کېدله چې باد له سبا یار ته مې ورشه سلام بوایا چې له هغه، او اوس وایي چې سمه پتاسه یې جنې سمه پتاسه. که نه هغه موسیقی د کیفیت د شعر او د خپل ساز او आवाज او مثلا د هڅ کې یو څه پرمختګ نه لیدل کیږي ساس نظر په دې اړه سره
اصلا کې تورمن سه د مخ کې په پرتل اوس ډیر کار کیږي یعنی دومره زچ اوس فکر کوم دومره په هڅه اوس څوک حاصلې تقریبا ډیر اوس ځان اوس دومره په هلري راګ راګ نه خبر دی په ټاټ په هر سور په هر تال دوی خبر او کار کوي یعنی دومره په مخ کې نه و هوا کوم ډیر کم و اما دا تاسو چې ویل چې په دې کې مشکل دغه ده چې هغه مخکنه لذت یا خوند نشته پکې هغه تورمن سه
خدا چې در سره ملای کې نه منه
ولی نه تورمن سه بالکل دا هر وخت مانم د دې په هر وخت کې رسنې کې پښتنه شوی ده تورمن سه مسره او بل سم ده بغیر د علی موسیقی نه بغیر د موسیقی نه د مخکنه خوان په چې کې وسته نه پاتې که تاسو وګورئ
ونه وای چې تاوري دنګه کې مخکنه خوان نه
دی ورس پر تر ورس بیا هم وایم چې کار وز ډیر کیږي خ کیږي خو لیکن هغه مخکنه خوان لذت چې په ساده وو کې دومره وس په دغه ډیر څه دوی کار ډیر څه دوی کوي دومره خوان په کې وخت نشته نو بس نه پویګم چې دا به د حالات او وجبي تورمن سه نورم زیدیز یاد دی زمون پاتن کی خاص کر ټول دنیا کی اما رختہ چې مخکې موسیقي ډیر خواند او یو صرف یو تبلا یو رباب او یو هارمونیا به خو دومره خواند پکې و چې بیخی اندازې نه زیات او ساسه وګورئ کله ناکله کا پروګرامون تلل شي نه پوسټری باندې ځای نه وي د هنرمندانو ډیر دومره یو کار بلند تورمن صاحب زما په فکر هنر لک به قدر شوی ده اینی مسلکی د هنرمند چې څوک ده هغه ډیر لک دی او دغه بازاري هنرمندان زیات شوی دی بیخی یقین په خدای وکړه تورمن صاحب کله ناکله زم چاته نشم ویل چې زه هنرمند یم اصلي بس ځان یو شرم وکم ځکه چې یو شی ډیر شنو به قدر شي به خوند شي
نه نه ان شاء الله ستاسو قدر خو خلکو سره شته وی قدر زر زرګر به دانات قدر جوهر جوهری خو شي واقعا کار کوي د خو قدر خلکو سره شته قدر مون اوریدونکو ورزو ستاسو تلیفوني اړیکه راخلو یو ځل بیا هم د تلیفون شمیرې اعلانوم 0972255 او 0999 40 15 40 یو اوریدونکو را سره د تلیفون په کرخه ده بر واخلو بل مهرباني وکړئ څوک لکه مزه سلامونه
سنا تاسو او منو
ته مليستان کوه
علیکم سلام دغه
پرځم دی پکې اوله ها مهرباني وکړئ ستاسو غږ ډیر ټیټ راځي نه پیغام چې سنځره
وڅنګه شو
وصلک زره خښه مهرباني
انم زما دې موبین نو سره ورو نه دا پښتنه ده یعنی یو تن خشیر به خاموسی تی به ورته را یعنی خبره یو که ته به څه صحیح خو لا بده مرغه دا بازي هنرمندانو یعنی دا سندر هم د څه لګ پند کړې وې شرموالی چې یعنی دیو سره دا نه تاګانو ولا دا ولې را ولې چې یو خو خسته دې به خبره یعنی دې لیک دانا ساګری و سره راولی یعنی هغه به دلی دوه ور نه کیږي هغه دی اورې دوه ور نه کیږي زما دې دیونه
پاوري دوه خو پاوري دوه خو نه ساګری نه ښکاری به نو
نو کې نه خو اها چې دې دا تا کی بس یعنی هغه دې بیا د لارې کی کمپیوټر او تمو دوتا یا د تلویزیون ته لارې کی دوی په دې بیل هغه بس دانا ساګری خو ته به بیل هغه کیږي هغه به دی اورې دوه یا دې ته دو ور دونه داخله یو ټول نورمندانو نه چې خیر دی سندره کوي خص زه انتخاب وای او دغه چې دا ناڅګری مره ولې چې بیا یې څوک زموږ تاسو خو
نه بیا څوک نه ګوري بیا مننه کور ودان ژوندی اوسې د پښتنه ان شاء الله وصال سره جواب کی یو بل اوریدونکی هم را سره پلی کرے بلې مهرباني وکړي بلې ازادي رادیو ده مهرباني
څو ځله یې صاحب مینې په ور نه وای په ځواني کې باندې رنگ داسې تور نه وای اشکل د ماشوق مخته کتل په دنیا کې کده مینې په ور نه وای په بل عظمت او عظمت ور ماته سلامونه
تاسو ته کوم مننه جار سم ژوند یو سي مینې والی خپل ځان راو پېښنه
کاری صاحب پښتون یو ساسې دایمي
ام کاری صاحب پښتون خرغ لاس مون خو ستاسو غک پیژنو خو د اوریدونکو لپاره بیا ځلې پښتنه کوو مینې والی کې کاری صاحب
تشکر مننه ډیر سموزم ټاکلې ده ما په بار بار ویلي چې ځوانان په کار کمیټه کتور چلی يم ځوان دی کده ورندارې ننګ کې يم ځوان دی کلم چلی يم ځوان دی او کدا یند نسل خدمت کې يم ځوان دی خدای ځوانان ته قوت ورکړي چې خدمت وکړي او خدای جمهور راکيم ته قوت ورکړي چې ځوان نسل ته کار وسلري تر عمومي نظر به تیرې زمو تورمان صاحب زمرد زوانی دور خوتیر دی دا دانشار سرسیم پشتنه داده چه ده ده هنر پا باره که خبره کوله چه ده دول ما پا نریوال مسابقو که برخواقی سلخو اما چانس پلاس را نغی ولی چانس پلاس را نغی اغی ترتاشی پا در آیت که پورتا و او که تاسوب در سروسو دا پشتنه می ده او دا دوام میلما چه تاسی ول موسیقی والا دی دا ده زمرد ازادی راژیو مردش خاص نسو آوری دلی نمی را سهیر سی چ
بله بله میبینم سال سه ماره بیم بعدی
افسانه دا مشکی والا نیلما چهار سوکری داغ سیم پستان داده که داد کم شاعرانو شیرون دیر ویلیا ووس که داد سوپی بابا دا عادل سوپی بابا واقعیان واقعی سوپی بابا رحمان بابا مبارک شیره او اوزمر واقعیان خواستو داد نور شاعرانو دا کم شاعرانو دیر شیرون ویلی دی اودم پخوانی مشکی کی ولی خواندو پخوا خدا شیرواگانیم نویا دا کمپیوترونم نوا دا وسبولتونم نوا هر سری با خبر پجی با مشکی ویل ولی کن اوس فکر نکوی چی با مشکی بندی با مشکی کی هی براگری سی چرا مشکی بیا خوانده سو او دا کم شاعرانو شیرون دیر ویلی دا کم شاعر شیر خوشیزی
دیر دیر مننه خاقل قاری سیب دا پختان خوب ایزه زواب کما مبین وصال ده رحمت شاه سایل دیر شیرونه وی ما چی ورنه وریدلی دی خبیاب دا بخپلا مورت زواب وی بلا وریدون که هم پلی کره دا با هم رو اخلو بله میره بانیو که
سلام علیکم
و علیکم السلام
پدل حدی وردگی ما لچک بله سوالینه
بله وردگ سیب میره بانیو که
پرمونسف خیلی
جورت خیلی مانانا کور بدن جوندی و سی همار خدمت سی بس نظر لره کم پختن لره
مانانا جواندهی و سی نوما رادیوم نداروی دلی کم بلگ پا بامده پوی که پا موضوع بامده
گوره سره رادیو ناری کنا در دو هم دریم دو هم دریم زلدشت رادیو ناری بیا موضوع مانا پختنه که دا څنګه مته چې ناس ده دغه جاوید عبد صاحب ده د تمثيل د هنر ډېر تکړه لوبغاړی ده او د تمثيل د هنر په اړه پښتنه یو کې دا شان دانشیار صاحب خاکاس ده هغه هم د اکاسي د هنر په اړه پښتنه یو کې مبین وصال صاحب ځوان سندرغاړی هغه سره هم د موسیقي د هنر په اړه خبرې وکړي اوس ته راته وایه ته په کوم هنر غږېږي هر سره او څه پښتنه لري
ترمون سب وقیان نو دو در سرانوست ملمات هم دیر سالومون او دیر خار هر کلای ورطا بیاس خدا که اوبری که دای دی جور و روح بی نو زا دای و یار دی چی دیمو دی توسی پا جامعه که داسی اوچو که چی آغا خدمات دی جامعه دی پارا وکو او دی دون دی دا غم دی و سیلی نسل دی پارا یو خدمات وکو نو زا پا دیر و یار ما خدا دی وکری چی نورم خدا پا دتا پا دیر لیار که
کور ودان اول باندې جاوید صاحب نه شروع کوشي صاحب پختنم به هیر نشي عبد صاحب وي په دې برخه کې د شام کاری در سره ډیره وا چا در سره همکاري وکړه چې اونر کې دونه وزلې دي
مننه همکاری خود د حالاتو ده همکاری خود د وطن د فرد ده همکاری خود د وطن د کان او بوټي ده او زما د وطن د یوژد محالی تراژدی ده خود دې تر شا چې زه دغه هنر ته سو کړم دې هنر ته را واستلم دغه هنر را وځلاوه ډېرې ملګری دي خو حکمت لا سرک په لومړي ځل سټیج ته راپورته کړم شاه محمد یارمل می ملګری وو او په دغه برخه کې زما ډېر خواږه ملګری محمد یار ریار په دې برخه کې را سره همکاري کړې ده تشویق کړی یم او همداراز د هیواد هر هغه هوښیار په هنر باندې پوره انسان زه اکمال کړم او لا تر دې مهاله اکمالیږ
ډېر کوله او د هنرونو پنځه کې چې کله ذکر کول ممنون مقصودی صاحب هم در باندې سات لودو کنه هغه سینما برخه
او استاد د خو سینما کې او زه تیاتر کې وم ساتونه او رښتا مدیره
ډېر ښه خدای شهر صاحب تاسو ولې وایي چې د نړیوالو مسابقو قاری صاحب چې تاسو چې ما د ګډون چانس لاسه نشو کړل مشتسون زڅوا
مسابقو کې مې ګډون کړي خو هغه کوم چې ما هدف و یا دا کوم مسابقې ګټل وغه مې نه دي تر لاسه کړي علتونه ډیر دي یو خدا د چې په زما کم تجربه تو په نور نړۍ کې بخصوص هغه مسابقې ته د ټولو نړۍ نه 300 کسانو ګډون کړو چې هغه کې د سیا کسانو چې دیش کاله 30 کاله کاری تجربه لرو دا موضوعاتو باندې حاکم وو امکانات ډیر وو یو مسله دا و بل مسله دا و چې موږ د نړیوالو مسابقو سره ډیر آشنا نه یو، څنګه ګډون وکړو، سره کوم ورته لاسرسی پیدا کړو، یا هغه پروسه څنګه پاس کړو. ځینې د ګډون د پروسې تخنیکی ستونزې مې چې هغې کې هم لږ مشکلات و، خو هغه بیا حل شو. دا زما لپاره د اندېښنې خبره نه ده چې زه ولې هغه مسابقې کې ګټون کې نه شوم، بلکې زما لپاره دا هم د ویاړ ځای ده چې هغه مسابقې ته چې د نړۍ د ټولو هیوادونو نه 400 ټاپه کسان ګډون کوي او په هغې کې زما نوم هم راځي، دغه هم د یو افغان په حیث ماته غټه خبره ده، ځکه افغانستان کې د عکاسۍ په برخه کې د نړیوالو مسابقو ته او نړیوالو رسنیو ته لاسرسی ډېر مشکله دی، بیا په خصوص هغه کسان چې سالور کال 15 کال کار کړی او بیا نړیوالو رسنیو ته ورسیږي، بیا نړیوالو مسابقو کې ګډون وکړي، دا یو ستونزمنه وي. خو هغه ته تیر کال مسابقو وزارت مين کې کال نورو مسابقو ته او نورو زارو ته پلانونه لرم ګډون وکاو او ما ته بنه منو
مانانه کور ودان دانش یاسر مثال سیب تاسو تم پختنی راځي شو یو درنه ساګرو پاړه چې مثلا ولی پسندر کې دوی راولي وی ډیر خسندره وي، نو بس دوی به دا ساګر فکر راولي دا خبره بل قاری سیب وي چې دا چې شیرونه ډیر وي او بل پختنه فکر کوم مخکې تقریبا جواب شو.
ترمن سیب چې څوک نساګانی په خپل غانو کې راولي دوی شخصي نظرونه وي، دوی بل ځان د لپاره کار کوي، نه پوهېږم چې دوی به هسته نظر وي. اما شکر اوسه پورې ما تر اوسه پورې چې څومره ګانې کړي دي، امې ویډیوګانې کړي دي، نو ما خپل شخصي نظر داسې ده، اکثر د ملګرو نظر مې پکې اخیستی ده. نو وخت دوی ډېر ښه په ځای پوښتنه وکړه چې دغه په کار د سندرو کې داسې یو بې حیايي او بې حرمتي اوس استعمال نه شي. بیا د شاعرانو په باره کې خبرې وکړې ترمن صاحب، لکه تاسو وخت ویلي سهیل صاحب شاعري تقریبا کاروان صاحب صدف صاحب او د تایو شعر تقریبا دوه درې شعرونه ما هم فکر کوم چې ویلي دي ترمن صاحب، داسې چې مخ خامخې اوس او درویش دراني صاحب کلامونه. زه ډېر کوشش کوم چې یو ښه شعر د ادب شعر هغه هر شاعر لیکلی وي، شعر خوي لیک په وزن خوي او یو څه وزن صحت پکې پروت وي، یو څه مفهوم پکې پروت وي، کوشش کوم اکثر داسې یو شعر انتخابوم. او بیا کله ناکله که مونږ یا فرض کا دا اوس می څه ټپی یا ټپیزی ویلی دي، هغه مې ترمن صاحب د خلکو د مجبورت دی وجنه زیاتره مناول دي، ټول خلک هم غزل نه وري، یو څه ناس مناول سره یو ټپی غواړي یا نورې سروکي غواړي یا مهني سندرې نور غواړي.
ټپی خو ټپی دا ما پیت شری
ټپی زمې ته ویلی او دې ټپی شوې یو ټپی دې
ډېر خمنه. حبت سب یو وختونه بل غوښتل مې چې دا هم کوم له تاسو نه غوښتل شي، ځوان کول نن سبا د تمثيل په برخه کې چې د هنرونو پانزینه مثلا باندې څنګه نه فارغيږي، څه لاس تر راوړنه شته؟ مثلا دوی په کوم تھیاتر ګروپ کې سره راټول شوي دي، یعنی د سې نری خو چې واده یو سند وي، آیا عملا هم دوی اوس څه لاس تر راوړنه لري؟ څه کار په پشتکار شته کنه؟
ډیره پر ځای خبره ده او ډیر پر ځای سوال دی. کله چې یو هنرمند فارغیږي نو ټولنه د تلوري نور کوي، بلکې دوی باید خپل ځان ته یو لار وټاکي او له خپل ځانه داسې یو وړتیا وښيي چې خلک ورته راجذب شي او د هنر په برخه کې کار وي او دا کار د ټولنې د خدمت او د ټولنې د پرمختګ لپاره وي. له بده مرغه داسې ځوانان فارغیږي چې په تصادفي شکل هنرونه په هنځي تر بریالي سي ول او در پای پر مش پدې کې دا شی احساس نه کی چې آیا ډرامه لیکوارانج سولاست، ډایرکټوران سولاست، ک هنر عمومي مسیجن سولاست، موږ در پای دا احساس نه کی او زړه مو په دې خاطر درد پر کاوه چې د یو بل ځوان ځای هم نیولې دي، مصرف هم پر کیږي، خو به نتیجه ده خبره یو شی دا هم دی. بل مسله دا ده چې کله چې زمينه سازي ونسي نو هغه کسان چې ورته هم لري خو د ځان سره یو علایده فکر نه لري او دغه هنرمندانو دغه قویته یو لوري څوک ونه ټاکي، نو دا خود به خود خون ساکیږي. لبد مرګ موږ د بار حالات سره مخ یو، خپل د نه ورچا سره او دوهم د نه توجه سره، چې دا دواړه مساوي کیږي. په دې چې هغه ځوانان چې ورتیا لري هم خود به خود خاور کیږي، هغه ځوانان چې ورتیا نه لري په شون پونځي کې د نور خلکو ځایونه نیولې دي هغه هم لمنځځي. په دې کې نو یو دوه دا سې یو څوک دا کیږي چې یا یو لوري وټاکي او یا یو څوک ولري چې په دغه لار کې لا تشویق کی یا یو ګوله ډوډۍ ولري غواړي د هنر لار ځان مطرح کی. مز داسې کسانی خو یو شی چې رښتیا باید وویل سي، هر هنرمند دلتا وصال صاحب هم موجود دی او دانشیار صاحب هم موجود دی نور هنرمندان بم زمان را غوري هر هنرمند که خپل هنر د خپل ځان معشوقه و نټاکي دی د خلکو معشوق نسی جوړیدل د خپل ننداره چاندو د خپل مینوالو معشوق نسی جوړیدل نو دغه سی هنرمندان خصوصا د تمثيل په برخه کې لا ډېر کمایه دلی دي چې د خپل هنر سره داسې مینه وکړي لکه د خپل معشوقې سره نو نتیجه صفر راوځي
ډېره ډېره مننه عابد صاحب اوریدونکي به تاسو نن څه ډالۍ غواړي څه تمثيلي ډالۍ د اوریدونکو لپاره لرئ
تورمان صاحب زه دوه شیان لرم چې دا پر سټیج تمثیلیږي عموما پر سټیج باندې زه خود سټیج ممثل یم پر سټیج باندې شان چې وایم نو بیا د حرکاتو په ذریعه وی پکوم نو زه دوه شیان لرم خو دا په تاسو وایم چې یو د الفت صاحب نثر دی او یو د یو شعر دی د اسحاق ننګیال تاسو ته وایست
ګره به څه ماته خو دواړه محترم دي او دواړه خپل بیل خون لري خو د ننګیال څه شعر دی چې وی اروخات ننګیال خو دی وبخي هغه واقعن خپل شعرونه درلود او بدل نه کوي یو شعر د ننګیال څه ومغو
د شعر عنوان دی شکاری د پیکټو سره پر سټیج باندې نو شتم څه لیدایس لیدونکو چې ما وبخښه ک پس یې توګه تر دې ورونه رسیدي شکاری هي شکاری آشنا درته سلام کوم پام کوا ماشه ته ګوتې مور وړه شکاری آشنا درته سلام کوم پرېږده چې دا ښکلی مرغۍ والوزي لاړې سي جوړې جوړې ګلونه سي ښکلې سي شایسته سي امیلونه سي واخلي په وزرونو کې تنکي بچي ومشي سينو کې ګلالي بچي سپینې سرې مشوکې زرکنې بچي پام کوا ماشه ته ګوتې مور وړه ښکاری آشنا درته سلام کوم پام کوا ماشه ته ګوتې مور وړه پرېږده چې دا شنو جلګو کې وزغلي پیغلې د اوسۍ د دامان پر لور واړوي پیکې د شنه آسمان پر لور وخاندي راته اوسي مستي وکړي ولغړي نخري وکړي خوشي وکړي پام کوا ماشه ته ګوتې مور وړه ښکاری آشنا درته سلام کوم پرېږده د غونچو پر لمن پریوځي زموږ د کلي باغ کې د سپرلي بلبل زموږ د خمارونو شرابي بلبل پرېږده چې په سرو مشکو وبولي زموږ د بام د پاسه د سپرلو سرود بڼ ته د غوټیو د ښکالو سرود مځکې ته د وریځو بارانو سرود پام کوا ماشه ته ګوتې مور وړه ښکاری آشنا درته سلام کوم پام کوا ګوره دا بې ژبې مرغان موله نه یې چې کوم وړ بچی بې موره سي تا هم ګوره پلارې او بچی لرې پېغله لور ښایسته زوی ګلالۍ لرې درد لرې هر سو لرې زړګۍ لرې پام کوا ماشه ته ګوتې مور وړه ښکاری آشنا
ډېر ډېره مننه عابد صاحب ډېر ښکلی ډکلمه د اروخا د اسحاق ننګیال د ښکلي شعر کله کله دومره شعر کې او د ډکلمې کې ستاسو په هنر کې داسې یو څه پراته ول چې وروسته تر هغې خبرې کول ستونزمنې شي په هر حال ښاغلی دانشیار یوه پوښتنه له تاسو نه هغه دا چې هر هنر ځان ته اخلاق لري ستاسو په هنر د اکاسۍ په هنر کې هغه کوم اخلاق باید یو کاس په پام کې ونیسي. څو موده مخکې داسې دغه ول چې زه فکر کوم چې هغه اکاس به د څېړنې لپاره محاکمو ته دوی ته هم معرفي شو چې یو عکس چې دوی اخیستی و او وختونه هم ورنه شوی وه چې دا عکس د کسانو عکس چې اخیستل شوی و هغوی غوښتنه کړې وه چې دا عکس باید خپور نه شي، ولې سره له هغې هم هغه عکس پور شوی و. بیا دا موضوعات فکر کوم چې عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه شول. فکر کوئ چې کوم اخلاق مثلا د عکاسۍ په برخه کې، د عکاسۍ د هنر په برخه کې دا ډېر مهم دي چې عکاسان باید ورته پام وکړي او له وروستیو لانجو ستونزو ځان وژغوري.
عکاسۍ که څه هم یو ښه رشته ده، یو زړه راښکونکې برخه ده، خو د نورو هنرونو په څیر ډېرې ستونزې او مشکلات او ډېر یو اصولي رشته هم ده. په عکاسۍ کې لکه څنګه چې تاسو وویل، ځینې داسې مسایل دي چې حتی عکاس ټول ژوند تباه کوي شي. هغه د عکاسۍ یو تر ټولو مهم اصول دا دی چې عکاس چې د هر چا عکس اخلي، د هغه باید یو اجازه لیک یا د هغه یو اجازه د ځان سره ولري چې هغه ورته اجازه ورکړي. که عمرونه په دې حد کې چې هغوی د قانون له مخې د اجازې ورکولو حق نه لري، نو د هغوی د والدینو نه باید اجازه واخیستل شي. همداسې ډېر نورې برخې هم دي چې په عکاس ته په راتلونکي کې مشکلات جوړوي شي. چې یو باندې مخکې وغږېدو چې د عکس کې لاس وهل یا فوټوشاپ کول، په دې وروستیو کې مسابقې کې ما ګډون کړی و، په هغې کې یوه کس لومړی مقام اخیستی و د دایکنډۍ څخه و هغه کس. نو مسابقې هغه وروستۍ برخه و، نور د هر عکس اعلانېده او د هر چا جایزې ورکولې چې دې عکس ته داوران او ټول متوجه شي چې دې کې فوټوشاپ شوی، او په ډېره زیاته اندازه داسې فوټوشاپ شوی چې په ډېر تخنیکي ډول او په ډېر اساس ډول. نو هغه ورکړل شوې جایزه بېرته لغوه شوه. هغه ځي کې هغه عکاس ټولو یو ډول توهین یې کوو. دا جایزه چې یو څوک په یو شي کې واخلي بېرته به هماغه ساحه کې لغوه کېږي، هماغه ځي کې، بیا په ټولنې ته مخودل کېږي چې دغه عکاس دغسې یو جرم کړی و. دا ټول هغه څه دي چې د عکاس په غیر مسلکیتوب دلالت کوي. که څوک غواړي چې په مسلکي عکاسي وکړي، هغه باید د عکاسي اصول، اخلاق او دا ټول شیان په نظر کې ونیسي. که دغه مسایل په نظر کې ونیسي، نو ښکاره ده چې په هر مسلک کې شهرت شته، خو دوه ډوله شهرت، یا به مثبت شهرت ته رسېږي یا به منفي. یو عکاس په نړیواله کچه مثبت شهرت ته رسوي شي، منفي شهرت ته. ما یې مخکې مثالونه وویل چې نړیواله جایزې ځینو عکسونو ګټلي، هغه عکاس په ټوله نړۍ کې، حتی په افغانستان کې، په هغه وختو کې چې زه عکاس نه ما نوم واورېده، دغه عکاس چې یو نړیواله جایزه واخیسته. خو کلونه پس، درې کاله څلور کاله پس، بیرته هغه عکاس خپل نوم، خپل ارزښت او خپل هغه د هنر ارزښت ټول د لاسه ورکړه. اوس سو کاله کېږي چې دغه د عکاسۍ له نړۍ نه بیخي نوم او هغه نښان یې ورک دی. حتی څوک یې نوم نه اخلي، که نوم یادېږي په ډېر یو په بد شکل او په منفي الفاظو باندې دي.
ډېره مننه دانشیار صاحب. یو پوښتنه وصال صاحب تاسو نه هم لرم، هغه دا چې پخوا به خلک د خپلو سندرو لپاره د موزیک جوړولو لپاره ثبت لپاره به د هېواد بهر تلل، اوس آیا څومره امکانات مساعد دي دې لپاره چې موږ ځوان سندرغاړي په خپل هېواد کې دننه، آیا داسې سټوډیوګانې د ثبت شته دی، آیا داسې موزیک ډایرکټران شته دی چې دغه ستونزه حل کړي او دوی خپلې سندرې په خپل هېواد کې په ښو امکاناتو او په کم لګښت باندې ثبت کړي؟
ترمن سے تروسا پوریم ز بہر سندری ریکارڈ کوم خپل دل دچ ماسوم کارون کڑی دینو اغا لا سترڑو نن لری اغا خوان پکنی وی اغا لذت پکنی وی زکا رزلٹ کمزوری وی کوالٹی کمزوری وی خوان پکنی وی اما مونږ د ویډیو په برخه کې ماشاالله ښه کار کوو. اوس ویډیو زمونږ ډیر ښه کیږي، ډیر ښه کار کیږي، د نورو په پاتلا ډیر ښه کیږي. اوس دا غواړم چې پاینده کې دوی دغه اډیو د پارم چې کوم کار کوي چې دم لک خوي او ښه کار وکي، نو بالکل دغه دوه درې ورځې مخکې هم زه تللی وم کوزې پښتونخوا ته، هغه متاسفانه لارې بندې وي، بیا واپس شوم. نو بالکل ډیر ستونزه ده، موږ ته وخت ډیر زیات تکلیف ده.
څه باید وکړو د ستونزو د هواري لپاره؟ څه غوښتنه ده، څه پیشنهاد دی؟
ولازمور
ورته ستونزې فکر کوي د موسیقۍ برخه کې، د هغې برخه کې لکه چې اخري چانس دی، خبرو ته استه کېدای شي.
ترمن صاحب، مونږ یو کار ده چې دلته مونږ خو سټوډیوګانی ولرو دغه ملي تاجران په کار د مونږ سره همکاري وکړي په دې مورت حکومت بار صورت کوي کنه کوي نو تر زه پورې تلته فرنګ وسنه دي کړي نو په کار دغه چې مونږ دومره تکلیف کوو بهر وځو بهر ځو دا ډېر مونږ ډېر زیات تکلیف ده والله وخت چې یعنی زه یقین وکړم که څو ځلې تللی یم په میاشتې زه په پېښور کې یا فرض کړه داسې نورو ځایونو ته چې سندرو دپاره ځم نو په میاشتې زه پروت وم هوټلو کې کمرې نیول وو ډېر زیات تکلیف مونږ ته ډېر زیات هر ستونزه وي نو ډېرې خبرې پکې نه
کوو ستاسو په نظر باندې د تمثیل د هنر د غوړولو په ځانګړي ډول د سټیج پر سر د تیاتر څه کول پکار دي کومې ستونزې دي چې باید هوارې شي او په څه طریقه
ما مخکې هم باید اشاره کړې وای چې د شو ممثلینو شتون لږ نه دی اما مجبوریت یې ډېر دی موږ ډېری ممثلین لرو له بده مرغه بې کیفیته هنر ته مخه کوي په داسې حالاتو کې دی بې کیفیته هنر ته مخه کوي چې بچي تعلیم او تربیت ځینې غواړي خو هنر بیا بل څه ځینې غواړي او د دې لپاره موږ علاحده اکمال نه لرو یوازې د ممثلینو په اړه کې نه بلکې د هر هنرمند په اړه کې دا خبره صدق کوي چې موږ علاحده اکمال نه لرو چې موږ خپل هنر په صحیح توګه مخته یوسو هغه ستونزې په بل اړخ کې راته حل سي خو ولس هم نه دی ملامت ولس ته چې په صحیح توګه سم شی وړاندې سي ولس په پوهیږي خو که ښه شی وړاندې نه شي نو ولس به څه وکړي په دې کې بیا هم خپله چارواکي او هنرمندان ملامت دي زه وایم چې دا سمه ده چې تا ته د موقع نه مسایدېږي چې ښه هنر وړاندې کړې بې کیفیته هنر مه وړاندې کوه تر دې خو در بې کیفیته هنر نه هنر ښه دی ځکه د هنر نوم خو به نه پکېږي ملامتیا دلته د بې کیفیته هنرمندانو یا خپله د هنرمندانو چې بې کیفیته مواد وړاندې کوي په دغه برخه کې یوازې او یوازې خپله هنرمندان کولای سي چې یا مثبت هنر وکړي یا له هنر سره مخ شي وکړي په دې خاطر وایم چې هغه هنر ابل ورځ د استاد مومن مقصدی سره ناستو مې خبره راته وکړل چې دا ظلم نه دی چې یو څوک بل څوک په ټوپک وولي او ژوند یې واخلي بلکې تر هغه لوی ظلم دا هم دی چې یو څوک د هنر په نامه چټیات وایي د اولس مغز مخشوشي او د اولس احساس خرابوي نو دا خپله هم لوی خیانت دی نو په دې حالاتو کې د هنر د هنرمند او د چارواکو د مسؤلینو ډېر لوی مکلفیت دا دی چې ټولنې ته باید متوجه واوسیږي زه خپله چې هنري سفر مې پیل کړی دی تورمان صاحب لا تر دې مهاله زه لسو ولایتو ته تللی یم ما هیڅوک په دې برخه کې نه اکمالي ولس دی چې ما اکمالي تشویقي مې مینه راکوي محبت راکوي هو ما ډېر زحمت ایستلی دی ما اته کال پر د جاسوس ډرامې پر سکریپټ باندې زحمت ایستلی دی یي دوه کاله مې تمرین پر کړی دی د دوه کالو تمرین او اتو کالو د سکریپټ پر لیکنه او هغه ته نوي نوي موضوعات ور داخلول زړه ځنې ایستل د دې باعث ول چې پر هر سټیج اجرا وکم هیڅوک نه پاتېږي چې سټیج ته راولاړ نسي نو زه په دې باور سولم که با کیفیت شي وړاندې سي خلک په پوهیږي ولس نه دی ملامت ولس ته با کیفیت شي وړاندې که چکچکی درته کوي که بې کیفیت شي وړاندې کوي نه درته کوي
ډېر مننه دانشیر صاحب د عکاسۍ د هنر په برخه کې فکر کوي چې ستونزې څه دي او څه باید وشي که په لنډو باندې یو دوه دقیقو کې
دا کسی په برخه کې په افغانستان کې ډېر ستونزې دي دا چې اکثریت افغان کسان نه توانی کی په اساره هغه نړیوال شهرت ته ورسیږي هغه هم دا ستونزې دي ځینې کلتوري مسایل دي ځینې نور مشکلات دي حتی خلک تر اوسه د کسی او د کامرو سره عادي نه دي په یو بدل سترګه ورته ګوري په یو بل نظر ورته ګوري کامرو ته کسی ته عکس ته خو برعکس که کله یو خارجي عکاس راځي هغه په یوې موضوع پسې ځي او که یو داخلي عکاس راځي هغه په یوې موضوع پسې ځي ډېر فرق کوي هغه ته خلک هم ستونزه نه جوړي یو ډول احترام هم ورته قایلي خو برعکس که یو افغان عکاس هغه څومره استعداد ولري څومره په دې موضوع ښه حاکم یو کار کوي شي خو د خلکو د وجې په هغې کار نه شي کوی مزاحمتونه او مشکلات ورته جوړېږي بل لکه څنګه چې مخکې په عابد صاحب وویله خپل د عکاسانو یا د هنر د خلکو مشکلات هم دي که یو بهرنی عکاس راځي دلته په یو موضوع کار کوي هغه سره وسایل امکانات پیسې هر څه وي خو زه به په ډیرو ناچیزو امکاناتو په هغه موضوعاتو کار کوم. زه 15 کاله کېږي عکاسي کوم، تر اوسه د خپلې کامرې صاحب شوی نه یم، یو کامره نشم اخیستی، ځکه دا زما اقتصادي ژوند هغه ټولنیز ژوند می اجازه نه راکوي چې زه د خپل ژوند پیسې راوالم او کامره دې پرې واخلم. ډېر کله داسې کېږي چې زه ډېر ښه موضوعات او ښې سوژې پیدا کړم او ښه عکسونه واخلي، ولې ما سره کامره نه وي. زه خپل داسې یو کامره نه لرم چې هغه دې ټوله میاشت یا ټوله هفته له ما سره وي. دغه مسایل هم دي او د خلکو لخوا عکاسانو سره په ځانګړې توګه به ووایو. نورو برخو کې هم دا مشکلات شته، خو د عکاسانو سره هم ډېر مشکلات دي. که وغواړي یو چا نه اجازه واخلي، وکس واخلي، پرته له کومې ستونزې هیڅ مشکل به نه لري، هیڅ مسله به نه وي، بس چې کامره وګوري و اجازه نشته. دغسې وختونو کې اکثره عکاسان چې ما لیدلي هغوی مجبوره شوي دي چې پټ په پټه عکس واخلي، ځکه هغه عکس به دا ارزښت لري چې دی باید واخلي، او هیڅ ډول کلتوري او بله ستونزه به نه وي. خو یو دم به یو کس د ټولنې به راپاسي او مخالفت به وکړي چې دا عکس ما اخلي او مشکل به جوړ کړي. نو دغه مشکلات ډېر زیات دي، نه یوازې د خلکو سره بلکې حتی امنیتي ادارې د ځینو وختونو کې د عکاسانو ته مشکلات جوړوي، او ځینو په مسایلو کې د یو ښه عکس د اخیستو مخه نیسي. ځکه موږ وایو چې عکاسي متاسفانه په پښتو کې موږ تر اوسه د عکاسۍ دپاره هیڅ ډول درسي موادو حتی یو تعریف نه لرو. نو دایراریانو یو تعریف ورته جوړ کړی و، عکاسي شکار لحظات است، د یوې لحظې ښکار عکاسي ده. هر هغه عکس چې جایزې اخیستي او شهرت یې پیدا کړی دی، هغه داسې عکس دی چې په یوه ثانیه کې پیښ شوی، یوه ثانیه بعد بیا په 10 کالو هغه حالت نه ده رامنځته شوی. دلته چې هغسې یو حالت سره عکاس مخ شي، نو دفتن یو نه یو خوانه پورته یو مشکل جوړ شي، هغه عکس به د لاسه لاړ شي، او بیرته د عکاسۍ په اصولو کې دا نشته چې عکس دې جوړ کړی شي، یا یو چاته ووایي ته داسې وکړې، هسې وکړه عکس دې جوړ کړي.
ډېر ډېر مننه دانشیر صاحب. سر صاحب، یو 3 دقیقې نورې هم لرو خپرونه دپاره، فقط تاسو نه یو بل ډالۍ هم غواړو. او د نشار صاحب خو ډالۍ د سیوڅره د هنر چې هغه اوریدونکو ترس په سټوډیو کې شوړل کې ما نه به څوک شنو واخلي، بیا په فیسبوک کې دوستانو ته سره شریک کړم.
ومن سره فکر کوم چې دا ټول د زمیت د لګاره برابر کړی دی. ساده اوسه دونه ده داد خپل کله ده دا خار ده لونو نه ده نن رات ویل چې دا ساده اوسه دونه ده داد خپل کله ده دا خار ده لونو نه ده یار ستم ګرا دمرزل را باندې مسیزا یار ستم گرا دم رزل را باندی مسیزا یار ستم گرا دم رزل را باندی مسیزا نامی زڑ ظلمے دے دم رزر دو زڑی دون دے داد خلو کلے دے دا خار دلے ونو ندے دا خود ستا فرض اے ناسحا شپو رکڑو تا دا خود ستا فرض او ناسحا چی پورا کړو ستا دا خود ستا فرض او ناسحا چی پورا کړو تا له ندی قربان شم زما عمر د توبو نه دے دا د خپل کله دے دا خار د لیوانو نه دے دا د خپل کله دے دا خار د
ډیر خوندي وکړې نن د درېو هنرونو له مخکښو سره په سټوډیو کې اوریدونکو ډاډیم چې ور نه خوند اخیستی وي د نننۍ خپرونه په ځانګړي ډول له خپلو درنو میلمنو هر یو له ځوان سندرغاړي پیژندل شوي سندرغاړي ښاغلي مبین وصال مننه کوو چې په سټوډیو ترغه او برخې وخت سره په خپرونه کې له ځوان تکړه کاس ښاغلي دانشار سب څخه هم مننه کوم چې ډېر لری لارې له ننګرهار څخه راغې پرونه ته کوری ودان ژوند
یو سي
او دغه شان افغانستان ویار د افغان ویار د هر افغان ویار خغلی جاوید عابد سب زموږ د ځوان ممثل او د سټیج لوبغاړي څخه هم مننه کوم چې راغلل په خبرونه کې را سره برخه واسته قدر منوریدونکو له تاسو درنو هم مننه کوم چې د ټلیفون په کرخه مو خپل پوښتنې خپل نظریات خپرونې په اړه موږ سره شریک کړل او له میلمنو سره مو د زړه خوله وکړه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خو په تلو تلو کې یوه خبره په یاد لرئ چې د ځوان فکر خپرونه هر اونۍ له دوو نه تر دریو بجو پورې د سې شنبې په ورځو په ژوندۍ بڼه خپرېږي او تاسو کولی شئ چې د ځوانانو اړوند موضوعات په دغه خپرونه کې واورئ او په ژوندۍ بڼه خپل نظرونه او پوښتنې هم له موږ سره شریک کړئ. تر بلې مو په لوی او بخون کې خدای سپارو. خوانه ولرئ.